په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیوي وی بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کلای کوم په پایل کې د سات خبرونه نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د ورځ په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. ولکر تورک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکومتونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیواله اعلامې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده.
I urge the de facto authorities
de Taliban de sarparast hukumat la mushano gwaram che da ratun ko aidamun pa barkha ki qanuni muhlat pa pam ki wunisi aw de aidam hukm lagh bakri
khagal etork pa am mahzar ki duro wahlo de bandi do ghuxtana ham wakra طالبانو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ په درشل کې د تیر چارشنبې په ورځ په فراه ولایت کې د خپل مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ. دوی همداراز په پروان، لوګر، غور، تخار، کندهار او نورو ولایتونو کې لسګونه کسان هم په درو وهلي دي. د طالبانو دا اقدام نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلو او بیلابیلو هیوادونو غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 25 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. اوچا پرون په یو ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې د سږني کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو عملیات د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې ترسره کړي دي. د ادارې همدارنګه ویلي چې خیریه ټولنې له مرستندویو هیوادونو غواړي چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې وخت ته په پام سره برابرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ماښام هغه پریکړې لیک تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته بشري مرستو ته اجازه ورکوي. د پریکړې لیک په متن کې ویل شوی چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي تر څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت ورسیږي او دا له هغو شتمنیو څخه سرغړونه نه ده چې د شورا کنګل کړي دي. دغه پریکړې لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارنګه د بشر پالنې په چاره کې ښکېلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پریکړې لیک هرکلی وکړ او هغه د بشر پالنې د اقداماتو په تاریخ کې یوه مهمه ورځ وبلله. سپینې ماڼۍ د اوکراین د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د 215 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی پرون بیګا خبر اعلان ته وویل چې دا مرسته به ډېر ژر اوکراین ته ورسیږي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د حملو مخه ونیسي. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمر ګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمر ګل د اورپیخې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. میرمن قمر ګل چې ویل کېږي له وکلنې په سندرو ویلو پیل کړی، شاوخوا 15 لسیزې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې وه او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام تیر شپه کروشیا د برازیل او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووتل. د نن په لوبو کې به د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش سره او د شپې په 11:30 بجو به فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه کوله شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. د ازادي رادیو خبرونه هم د ویب پاڼې لاره اوریدل شي. او وړاندې په خبرونه کې په دا سال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځي، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
داسې مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکېچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې هېرې نه سي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روانو اندېښنو په اړه مو د ښځو د حقوقو له یوې فعال سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د واکمنۍ وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقصیږي، بلکې په عموم توګه د بشري حقوقو وضعیت ډېر کړکېچ دی.
همدارنګه په یو تفصیلی راپور کې مو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه کړې ده. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمر ګل وفات شوه. د میرمن قمر ګل هنري ژوند ته هم زغلنده انکتنه کو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځي، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تازه اندېښنې ښودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر ترک ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. خغلی ترک هم در از ویلی دی چه طالبان باید دا محدودیتونه او د شدید احکام و تطبیق بند کړي. پاینی حلقه بشری حقوقو د څار سازمان ویلی چې په افغانستان کې په تیر څه باندې یو کال کې خزیا اونجونی په کلکه په ټولنیز ژوند کې لګډون څخه به برخې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو لوی کمشنر وولکر ترک د بشری حقوقو لنړیوالې ورځ یو ورځ مخکې په افغانستان کې د بشری حقوقو په تیر د خزو اونجونو وضعیت د اندېښنې وړ بل او ویل افغان خځې په هیڅ صورت باید له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی ترک د دسمبر په 9 د بشري حقوقو د ورځې په درشل کې په جنیف کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر افغان خځو او نجونو لګیدلې محدودیتونه لري کړي.
ان افغانستان where they continue
افغانستان چې د ژوند لټولو برخو د شزو او نجونو استل پکې په دوامدار ډول روان دي. په نننۍ نړۍ کې بل مثال نه لري. د طالبانو اقدامات په ټوله کې دا هیواد د شزو او نجونو له ارزښتناک کډون څخه محروموي.
د بشری حقوقو لوی کمشنر همدرس په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو لکبلاندې خنه څرګنده کړه او د هغو د سم دستي بندیدو غوښتنه وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ د اعدام لمړنۍ علني حکم په فرا کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو، متحده ایالاتونو، برتانیا، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو له سخت خبرګون سره مخامخ شو. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې ښځو او نارینه وو ته په عام محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې. په وروستي مورد کې 28 تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو پر وړاندې په درو وهل شول. اول دې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څونور ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهل دي. طالبان وایي چې دا جزاګانې د دینی احکامو په اساس عملي کوي. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن لنړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. نو موږ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
as the international community you know
داسې مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکیچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې هېرې نسی او خلکو ته د عدالت، حساب کتاب، بنیادی بشری حقوقو، د نجونو د تعلیم او له اقتصادي بحران سره د مبارزې په برخو کې ضمانتونه ورکړل سي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغانستان د طالبانو له نږدې 14 کلنې واکمنۍ وروسته په اقتصادي، ټولنیزو او حقوقي برخو کې له لویو ننګونو سره لاس ګریوان دی. طالبان له دې کبله چې له شپږم د لوړو ټولګیو له زده کوونکو نجونو څخه د تعلیم او له ښځو یې د کار، له کوره د وتلو او حتی پارکونو او سپورتخونو ته د تګ حق اخیستی او په حکومت کې له خپلو کسانو پرته د ټولنې نورو غړو ته ونډه نه ده ورکړې، د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې بیا بیا ټینګار کړی چې د طالبانو له حکومت سره د دوی تعامل به یوازې د بشري حقوقو له رعایت سره تړلی وي. نو ځکه د طالبانو سرپرست حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
و امر دل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلې دي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ولکر ترک هم درس په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو د سم دستي بندیدو غوښتنه هم کړې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د روانو اندېښنو په اړه احمد تکل د خزو د حقوقو له فعال نزیف حق پال سره مرکه کړي. میرمن حق پال په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ډېر سرغړونې په کومو برخو کې تر سره کیږي.
سره د دې چې د خزو هغه اساسي حقوق نقضي کیږي، اصلا د ټولنې هغه ټول اجتماعي اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محروم شوي دي. دوی اجازه او یا د تعلیم زمينه دوی ته مساعد نه ده او په دوی باندې بندیز لګول شوی دی. او دې سره سره بل ځای چې ډېر د اندېښنې وړ ده هغه دغه صحرایي محکمې دي چې دایریږي او هغه شرایط چې باید یو محاکم ما چې یو پروسه لري باید هغه تکمیل کی هغه نه تکمیلېږي. مثلا د توران د پاره هم په اسلام کې د حقوق په علومو کې ورته حقوق ته ورکړ شوی دی. مثلا توران باید د دې حق ولري چې خپل ځان څخه دفاع وکړي او د استناف طلبي حق ولري، خو متاسفانه په دغه صحرایي یا په خپل سر وژنو کې مونږ ګورو چې دغه حقوق د عام وګړو څخه اخیستل شوی دی چې دا ډیر زیات اندېښنې وړ دی.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې کوم داسې لوی تغییر یا د پام وړ تغییر راغلی چې ملګري ملتونه او د بشري حقوقو ډلې پرله پسې په غبرخه کې اندېښنې څرګندوي؟
د طالبانو د واکمنېدو وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقصیږي بلکې په عموم توګه د بشري حقوقو وضعیت ډېر کړکېج دی. معنا یې دا چې یو خوانه مونږ ګورو چې ښځې د خپل اساسي حقوقو څخه چې هغه د تعلیم، کار او د دوی اقتصادي او اجتماعي سهم په ټولنې کې چې دا د دوی څخه محروم شوي دي، بلکې مونږ ګورو چې ټول وګړي په مختلفو ډول باندې دوی وژل کیږي، دوی شکنجه کیږي، دوی سره ناوړه چلند کیږي، بل دې نه چې دوی اساسي د محاکمې ټول پروسه ته کی دوی په صحرایي توګه محاکمه کیږي او د دوی هغه ازادي او هغه حقوق چې ورته د بیان ازادي وایي هغه هم په ډېر لوی سطح باندې محدود شوی دی.
مننه میرمن حق پال. اورستې پښتنه ده چې تقریبا څکم یو نیم کال په دې ترتیب سره تیر شو په افغانستان کې د بشري حقوقو راتلونکو تاسو ته څه ډول ښکاری؟
کچیر طالبان په دې ډول چې په دې یو نیم کال کې حکومت خپل مختویسي او د خلکو هغه اساسي حقوق نقص کړي څنګه چې مونږ ګورو، نو زه دغه راتلونکي ډېر تیار بولم افغانانو ته او هم د طالبانو واکمنۍ ته، ځکه چې طالبان هم باید په دې پوه شي چې د خلکو سره زیاتی او خلک د دوی د اساسي حقوقو څخه چې هم نړیوال له ټولنې او هم په ټوله دنیا کې ورته خلک احترام لري، په ټوله مملکو کې او هم اسلام کې ورته احترام ورکړ شوی دی، او کچېره د دې سرغړونې کوي او دا نقصوي، نو د دوی د حکومت او د دوی د رژیم عمر به ډیر لاند وي او متاسفانه خلکو باندې هم تیار پدې تیریږي چې مشکلات ده او د ظلم هم په خپل توګه ډیر بد وضعیت دی او بد حالت دی.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینې تایید کړه. میرمن قمرګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي اواز لرونکې میرمن قمرګل د ننګرهار ولایت د شګې په ولسوالۍ کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په اووه کلنۍ یې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمرګل ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وزلې ده. د میرمن قمرګل لومړنۍ سندره په ما مینه سترګې د سری دي، نن دې ډېر ژړلې دي، نه د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمرګل په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړې دي. زه سپینه کوتره یم او چته پروازونه کړم ګرځم دنیا والو ته د سولې اوازونه کړم سندره هم هغه وخت خلک په زړونه کې ډیره کېناستل چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د امیرمن قمر ګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبلې لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمر ګل د موسیقي د هنر په شاوخوا 15 مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمر ګل له مرحوم استاد زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند سمرې درې لونی او درې زامن دي. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم د سپورت لنړی څخه افغان لوبغاړي حمید خوشدل د فټنس فزیک یا بدني ښکلا د نړیوالې اتلولې په لوبو کې د ژیړو میډال وګاټه. د افغانستان د بدني ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک لیکلی چې خوشدل د جمعې پورس په تایلند کې د څلور څلوېښې هیوادونو د لوبغاړو په منځ کې درېیم مقام او د ژیړو میډال خپل کړ. تمه ده چې د شنبې پورس به څلور نور افغان لوبغاړي هم د فټنس او اندام د ښکلا په دغو لوبو کې برخه واخلي. ټول ټال 15 افغان لوبغاړي د تایلند په انکوربتوب د اندام د ښکلا یا روزنې او فټنس نړیوالو اتلولیزو لوبو ته ورغلي دي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام تیر شپه کرواتیا د برازیل او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې کرواتیا او برازیل په لومړیو 45 دقیقو برخو کې 0-0 مساوي شول، خو په اضافي وخت کې لومړۍ برازیل یو ګول واه او څو شېبې وروسته کرواتیا د یو ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه چې په نتیجه کې خبره پینالتي شوټونو ته لاړه. په پینالتي شوټونو کې کرواتیا پر سیال لوبډله برلاسه شو او په دې توګه په نړیوال جام کې د برازیل سفر پای ته ورسېده. بیګانه وخت دوهمه لوبه کې ارجنټاین تر هالند لوبه تر وروستیو پورې 2-1 مخکې وو، خو په اضافي وخت کې هالند یو بل ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه. د دوی خبر هم پینالټي شوټونو ته پاتې شو. په پینالټي شوټونو کې ارجنټاین هالند ته ماته ورکړاو نیمه پای لوبه ته پر مخ لاړ. د نن په لوبه کې به د ماخام د افغانستان په وخت البته په ونیمو بجو پرتګال له مراکش سره لوبه کوي، او په 11:30 بجو به هم فرانسې له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وايي په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی او په تیرې وکال کې طالبانو جدي او لسپکاوي ډکو محدودیتونو له ځن پرته دوام کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو 14 میاشتو کې مو په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ یو ځل بیا داسې مهال را رسیدلې چې د بشري حقوقو سازمانونه او فعالان د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بشري حقوقو د جدي سرغړونې په دوام تورنوي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او د طالبانو جدي او لسپکاوي ډک محدودیتونه لزند پرته دوام لري. د دغه سازمان د آسیا څنګ مرستیال پتریشیا گاسمن د دسمبر د لسمې نیټې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د پنځه هویایمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د شویو تاوتریخوالو هیڅ ډول حساب ورکونه نشته. میرمن گاسمن بیلابیلو بحرانونو لکه قتل، وژنو، ربړونې، بد چلند، پر ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او لوږې ته په اشارې سره وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی.
We have seen things really go from bad to worse through 2020
کال کې مو ولیدل چې په افغانستان کې وضعیت له بد د بتر کېدو پر لور لاړ. په راتلونکي ژمي کې افغانان له اقتصادي اړخه له جدي ننګونو سره مخ دي. د مرستو او بسپنه ورکوونکو د کمښت په برخه کې ستونزې د دې لامل شوي چې خلک په ټول هیواد کې د لوږې له بحران سره مخ شي. د ښځو او نجونو په تعلیم باندې د طالبانو جدي او له سپکاوي ډک محدودیتونه بې له ځنډه دوام لري. ښځې له ټولنیز ژوند څخه لرې ساتل شوي دي.
میرمن گاسمن ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان او د هغه اړتیاوې هېرې نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په فراق کې د خپل حکومت د لوړ پورو چارواکو او سلګونو ځایي اوسېدونکو په حضور کې لومړی علني اعدام ترسره کړ. د طالبانو دا کړنه د بخښنې نړیوال سازمان له لوري ظالمانه، غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند بدل شوی دی. د بشری حقوقو ملاتړو سازمانونه، ملګرو ملتونه، امریکا، فرانسې او انګلستان هم د طالبانو د حکومت لخوا د علني اعدام د سزا پر عملي کېدو اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د اعدام سزا لغوه کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو غبرګونونو په ځواب کې پر خپل ټویټر لیکلي چې ځینې بنسټونه او هیوادونه له افغانستانه سمه پېژندنه نه لري او د مسلمانانو قوانینو ته درناوی نه کوي. مجاهد د علني اعدام د حکم پر ترسره کولو نیوکې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د علني اعدام وروسته له هغې کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله په عام محضر کې د قصاص او شرعي حدودو د پلي کولو امر ورکړ. په وروستۍ قضیه کې په پروان ولایت کې په عام محضر کې 22 تنه نارینه او ښځې مجازات شول. په پروان کې د طالبانو حکومت والي عبیدالله امینزاده ویلي چې د دې حکم د عملي کولو پر مهال هر تورن 40 تر 90 درو وهل شوی دی. تر دې وړاندې په غور، تخال، لوګر او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو د حکومت لخوا د درو وهلو حکم عملي شوی دی. طالبانو ویلي چې د دیني احکامو پر بنسټ خپلو د کړنو ته دوام ورکوي. خو صلاح الدین سعیدی چې د اسلام پیژندنې دکترا لري، په دې باور دی چې د داسې حکمونو پلی کول په هیڅ صورت نشي کولای چې عدالت تامین کړي. ښاغلي سعیدی ازادي راډیو ته وویل کله چې تورن مدافع وکیل ونه لري عدالت نشي ټینګېدای.
د حدودي او تعزیراتي سزاګانو او د قصاص او یو سلسله داسې جزاګانو تطبیق د لازمو شرایطو پرته په یقیني ډول فتنه ایجادوي او د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حکومت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
لکه رئیس چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، د خلکو د وژنې، شکنجې، بد چلند او د خلکو د حقونو او ازادۍ د سلبولو ډېرې ادعاګانې شوې دي. په دې کې په پنجشیر او اندراب کې د خلکو وژل او شکنجه کول او د پخواني رژیم د پوځیانو او کارکوونکو په نښه کول شامل دي. په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې د پلویانو او په پنجشیر کې د یو شمېر ملکي وګړو د وژلو راپورونه او ویډیوګانې د طالبانو اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بن شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې افغانستان ته له خپل سفر وروسته اوسنی وضعیت د نه منلو وړ وباله او دای هم ویلي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو له اړخه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. نوموړي پنجشیر ته له خپل سفر وروسته دا هم وویل چې د ملي مقاومت جبهې د ځینو غړو د مجازاتو او وژنې په اړه یې اورېدلې دي. خو د طالبانو حکومت مسؤلینو دغه ادعاوې رد کړې او د خپل مشر د عمومي عفو پر حکم یې ټینګار کړی دی. ریچارډ بن د غراس په افغانستان کې د اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې طالبان د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په ځوابولو او د هغوی د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې یو اړخیز راپورونه بولي. یو له هغو مسلو څخه چې اندېښنې یې زیاتې کړي د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو لګول دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل، د ډېری دولتي ادارو د اکثرو ښځینه کارکوونکو په کور کېنول، پر ښځو اجباري حجاب، ورزشي کلبونه او پارکونو ته د هغوی پر ورتګ بندیز او ګڼ شمېر ټولنیز فعالیتونه د دغو بندیزونو عمده موارد دي. د ښځینه فعالانو نیول یوه له هغو پیښو څخه ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته رامنځته شوه. د ښځو د حقونو فعال او له اعتراض کوونکو ښځو څخه تمنا زریا پریانی چې څه موده یې د طالبانو د حکومت په توقیف کې تیره کړې، وایي چې څو ځله حتی نیمه بربنډه هم شکنجه شوې. اغلې پریانی چې په دې وروستیو کې د بی بی سي د سلو الهام بخونکو او اغیزناکو ښځو په لیست کې شامله شوې، ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه کېږي.
روزهای وحشتناکی را ما در داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تیرې کړې، ډېرې شکنجه سوې یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود. په افغانستان کې دا مهال له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه روانه ده. افغاني مېرمنې د کار، زده کړې او رای ورکولو حق نه لري، ان انساني ازادي نه لري، پارکونو او حمامونو ته د تګ حق هم نه لري. دا مسایل روښانه کوي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي.
د طالبانو حکومت دا او د ته ورته نور تورونه رد کړی دي. د ښځو فعالانو، د بشري حقونو له مدافعینو، خبريالانو او د افغان حکومت له کارکونکو سره د طالبانو ناوړه چلند له دغه هیواد څخه د مهاجرو په شمیر کې زیاتوالی راوستی دی. نیلوفر یزان چې په کابل کې د یوې تصویري رسنۍ خبریاله وه، د همدغو محدودیتونو له امله نه ده توانېدلې خپل کار ته دوام ورکړي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه ووتله. اغلی یزان وایي په افغانستان کې دا مهال د بیان ازادي محدوده ده او د خبریالانو ژوند د حقایقو د خپرولو سره د طالبانو له لورې له ګواښ سره مخ دی.
د طالبانو پر اتک سره هر څه پای ته ورسېدل. هغه کارونه چې په کلونو کلونو کې ترسره شوي وو له منځه لاړل. کورنۍ او وطن مې پرېښود. له ډېرې مایوسۍ سره راووتم. له بده مرغه وروسته له دې چې طالبان راغلل ومو نشو کړای کار وکړم. که زه هلته وم ما کار نشو کولی. هغه خبرې لاندې چې دا مهال په افغانستان کې دی حقیقت نشو ویلی. لپاره مرغه خبر اعلان په بد حالت کې دي.
د طالبانو حکومت له خوا لڅ باندې یو کار رئیس پر رسنیو هم بندیزونه دوام لري. د طالبانو په وروستي اقدام کې د دسمبر په لومړۍ نیټه دوی د امریکا غاغ آشنا او ازادي رادیو کانې په منځنۍ او اف ام سپو بند کړي. تر دې مخکې د بشري حقوقو څار سازمان د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو له امله د طالب مشرانو پر سفر د بندیز غوښتنه کړې ده. امریکا پر ښځو د بندیزونو د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې د پاتې راتلو او ځینو نورو مسایلو له امله د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو پر سفر بندیزونه لګولی دي. خو د بشري حقونو د فعالانو لخوا تل سختې نیوکې شوي چې نړۍ د طالبانو د کړنو پر وړاندې چوپه خوله پاتې ده او هغوی یې ځواب ویلو ته نه دي اړ کړي. شکریا بارکزای چې یوه سیاسي فعاله او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې او په ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره وه، وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب دی. میرمن بارکزای ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت له پامه ونه غورځوي. د هغې په وینا دې وضعیت ته رسیدنه د طالبانو حکومت د خبرو او کړنو د څرنګوالي بدلون او له خپلو حقونو د دفاع لپاره د خلکو هڅو سره تړاو لري.
از افغانستان صحبت میکنیم که مردم ده معلی
موږ داسې افغانستان په اړه خبرې کوو چې هلته خلک په عام محضر کې په دورو وهل کیږي او وژل کیږي. موږ داسې افغانستان خبرې کوو چې هلته د انساني کرامت او د انساني کرامت د ساتنې خبره اصلا نه مطرح کیږي. نو له همدې امله زه فکر کوم چې د بشري حقونو وضعیت هر وخت څخه ډیر بد دی. دې وضعیت ته رسیدنه د نړیوالې ټولنې ژمنې ته اړتیا لري او همدارنګه د طالبانو په عمل، خبرو او چلند کې بدلون ته هم اړتیا ده.
د طالبانو دا ټولې کړنې چې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بلل کېږي، د دې لامل شوي چې د دوی سرپرست حکومت په تېرو شپاړسو میاشتو کې د نړۍ له لورې په رسمیت ونه پېژندل شي. یو شمېر هېوادونه وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت، د طالبانو سره د تعامل یو له مهمو عناصرو څخه دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان غواړي د ښځو له مسلې نه د خپل حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. دوی هم په دې باور دي چې د